ساعت لس بجه شوه ده ازاری رادیوی وی بلی خبرمونی تموز اسمت ساروان هر کلی کم پا دی خبرمونی که چی ده شمشاد زردران پا تخنیکی هم کاری برندی کیشی پا راپرونو سربیرا اونیس پروگرامون هم لرو پا راپرونو که آوری چه ننگرهار تا پا زرگونو بیر تراخلی کتوال ده سرپنال استونزی سر مخامخ دی پا کندوز که هم پا زرگون کورنه ده وصلوال و طالبانو ده ورستوی حملو لکبل بزای شویدی. تر هر چه ورندی ده دیسات خبرون و وابره چی محمد حدیث پردیسی ورندی کوی.
السلام علیکم په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د سپین بولتک او چمن ترمن سیمه کې د یو شمیر کسانو لولوري د پاکستان بیرغ ته د ورچولو پیښه وغندله د افغانستان د پوز لوی درسیز جنرال قدم شاه شهیم هنتزی او واشنگتن ته د ترکیې لولوري د فتح الله ګولن د مستردولو رسمي غوښتنلیک ورسېدلی دی دا هم بشپړ خبرونه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د سپین بولدک او چمن ترمن سیمه کې د یو شمیر کسانو لوري د پاکستان بیرغ ته د ورچولو پیښه وغندله او وی ویل چې بیرغ د وی ځانګړي ادارې نه بلکې د یو هیواد ولس استازي توپ کوي زاخیلوال پرون سه شنبه پر ټویټر ویل هغه کسان چې د پاکستان بیرغ سوځولې دی د افغانستان د حکومت او خلکو استازي نه دي افغانان او د افغانستان حکومت د پاکستان او یا بل هیواد ولستا د داسې سپکاوي ملاتړ نه کوي د زاخیلوال نا تر دې پیښې وروسته د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک لاره بند کړه چې له امله یې د دواړو خواوو لسونو ته زیات تاوان رسېدلی دی د بولدک او چمن لاره له تېرې چهارشنبې راهیسې بنده ده په کندهار کې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو پنځو ورځو کې د لارې د بندېدو له امله د میوې سوداګرو ته زیات مالي تاوان رسېدلی ځکه هوا ډېره ګرمه ده کندهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پاکستان له قونسل سره رسمي خبرې کړي او په اسلام آباد کې هم له افغان لوري د دې ستونزې د حل سیاسي هڅې روانې دي د افغانستان د پوز لوی درسیز جنرال قدم شاه شهیم هنتزی د هندي خبرونې د کا حرارت په حواله جنرال شهیم به راتلونکي ونی په نوی ډیلی کې د هند پوز لوی درسیز جنرال دلبر سنگ سوهاګ سره وګوري او د هند له صدر اعظم او د دفاع وزیر سره په ټلیفوني خبري وکړي د افغانستان د پوز لوی درسیز په داسې وخت کې هنتزی چې د رپورټونو په حواله نوی ډیلی له د هیواد سره د خپل پوزي مرستو پر زیاتولو غور کوي رپورټونه وایي چې جنرال شهیم به د افغانستان د پوز د اړتیا وسایل ولست هم هندي لوري ته وړاندې کړي د افغانستان د ملي دفاع وزارت او د لوی درسیز دفتر په دې اړه تفسیران نه ده کړي وروستۍ کورنۍ خبر په کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې درې وسلوال مخالفین وژل شوي او یو اندازه مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي په کندهار کې د 215 تل قلوردو مسولین وایي چې دغه عملیات د کندهار د خاکریز پنجوایی او د ارغنده پولیسوالیو کې ترسره شوې دي له دغه قلوردو څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې درې تنه وسلوال مخالفین ژوبل شوي هم دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه واشنگتن وایي د ترکیې له لوري په امریکا کې د میشت مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د مستردولو رسمي غوښتنلیک ورورسید د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارک تونر پرون سه شنبه خبر اعلان ته څرګنده کړه چې متحده ایالات د دې غوښتنلیک پر متن او حقوقي اړخ غور کوي د ترکیې ولسمشر پر فتح الله ګولن تور پورې کړی چې په جولای کې د هغه د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا پلان جوړ کړی و خو مارک تورن وویل چې د فتح الله ګولن د مستردولو غوښتنه له کودتا سره ارتباط نه لري تونر په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن د بالتیک سمندرګي پر غاړه پرتو هیوادونو ته ډاډ ورکړل چې واشنگتن به د دې سیمې د امنیت ټینګولو لپاره د ناټو تعهد په پام کې وساتي بایدن د استونیا لتویا او لیتوانیا پر ولسمشرانو غږ وکړ چې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید ډونلډ ترامپ خبرې جدي وننګیري ترامپ په وروستیو کې وویل چې د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به متحده ایالات د ټولو غړو هیوادونو د دفاع لپاره د ناټو له تعهده وباسي جو بایدن پرون سه شنبه په لاتویا کې د ډونلډ ترامپ د خبرې رد کړې چې ویل د ناټو لپاره د امریکا په دواړو ګوندونو کې ملاتړ زیات دی د ایتالیا پولیسو پرون سه شنبه د یو افغان ځوان د نیولو خبر ورکړ چې تر یوې لارې لاندې تړل شوی و او نږدې 400 کیلومتره واټن یې وهلی و د ریپورتونو پر اساس د ایتالیا پولیسو ته یو شمېر کسانو چې پر موټر سایکل سفر کاوه او د لارې په تل پورې د هلک لیدل یو خبر ورکړی دی. د لارې چلوونکي پولیسو ته په دې اړه چې د افغان هلک څرنګه ځان د په موټر پورې تړلی وو بی خبري څرګنده کړې ده. د لارې چلوونکي له ترکیې د اسپانیا په لور په حرکت کې وو. د ایتالیا حکومت د نیول شوي افغان د پناه غوښتنه رد کړې او امر یې کړی چې په وو ورځو کې ځان له دې هېواده وباسي. د روان کال له پیل راهیسې یو لک پناه غوښتونکي ایټالیا ته رسیدلي دي. زیات کسان د اروپا بډایه هېوادونو ته د رسیدو په تمه په ایټالیا کې د نمونو له ثبتولو ډډه کوي. او وروستی خبر، د وروستیو راپورونو له مخې د ایټالیا د نن ورځې په زلزله کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. په دې زلزله کې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.2 درجې و او د ایټالیا د پلاسمین روم په ګډون یې د دغه هېواد مرکزي سیمې ولړزولې، په لسګونو کلي ویجاړ شوي دي. د زلزلې مرکز ته نږدې د ریتی د سیمې ودانیو ته زیات زیان اوښتی او برېښنا پرچاو شوې ده. د زلزلې له ټکانونو سره چې په 3.5 بجو احساس شول، خلک په منډه سړکونو ته ووتل. خبرونه هم دومره ول، ملتیا مو مننه کو.
ساعت 10:05 دی، آزادی رادیو اوري. د پاکستان ننګرهار ته بیرته راغلي کډوال د سرپناه له سختې ستونزې سره مخامخ دي.
دوه میاشتو شو کور پسې ګرځم، کور نه پیدا کې. چې پیدا هم شي، څلور کوټو والا کورونه دي، $450، $350، $300.
لوی څارنوال وایي له فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز غړي بشپړ شول. د کندوز جګړې شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه کړي.
څلور طالب راغل ګردی واخیستل، در په درکه اواره ګرځو، اوس کښتونه ګرده پاتې دي.
د ولسي جرګې ځینې غړي په امنیتي برخو کې سیاسي مداخلې د ناامنۍ د ډېرېدو سبب بولي.
بدبختانه بویم چې په افغانستان کې اکثریت تقرری د زورواکو په واسطه سره کېږي.
د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ د کابل ورځپاڼو ته هم په دې خپرونه کې کتنه کوو. هغه کډوال چې له پاکستانه ننګرهار ته کډه شوی وایي کرایه کورونه ورته نه پیدا کیږي، او که پیدا هم شي کرایه د پخوا په پرتله دوه برابره لوړې شوي دي. دوی د سرپناه له سختې ستونزې سره مخامخ دي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري د دغو کډوالو پر ستونزو راپور رالېږلی.
له پاکستانه راستنیدونکو کډوال وایي په جلال آباد ښار کې لوی خانه ورته کې رای کورونه نه پیدا کیږي، او که پیدا شي به د پخوا په پرتله دوه برابر لوړ شي دي. دغه کډوال وایي هلته ور باندې د پاکستان حکومت د ظلم ساحه پراخه کړه، او افغانان دې ته مجبور شول چې خپل کاروبارونه په اوبو لاهو کړي، دوکانونه او کورونه په ټیټه بیه خرڅ کړي. خو دلته د کرایه کورونو پسې سترګې راووتې، او یوازې ورته هغه کورونه پیدا کیږي چې به یې تر اسمانه ختلي وي.
زمانم حامد د ننګرهار کې اوسېګم، په خوانم کډه راغلی ده. دا دوه میاشتو شو کور پسې ګرځم، کور نه پیدا کې. چې پیدا هم شي، څلور کوټو والا کورونه دي، $450، $350، $300، 15 کمرو والا دونه خو دي چې زرو کې خبرې کوي. دا دوه میاشت کېږي هیڅ کور هم نه دی پیدا کړی دی.
نوم محمد الله دی، او د پاکستان نه ماجر راغلی او هلته چې دی مونږ باندې ډېر ظلمونه وشولو. چې مونږ چې و دا کور په 15 لکه کور هم چې دی په 2 لکه روپۍ باندې خرڅ کړو. خو دلته چې رالو مونږ ویل دلته په کورونه هر څه ارزانې. دلته چې دی کورونه، یعنی دا زمونږ ورونه نه یوازې دا چې کورونه ګران کړي، بلکې دی په خپله دی داسې پرېکړه کړې وه چې دی ماجر راځي او مونږ به په دوی باندې دا کورونه چې دی ډېر ګران خرڅو.
د جلال آباد په ښار کې د کورونو د رهنمای معاملاتو خاوندان هم وایي په ښار کې د کرایه کورونو پیدا کېدل ستونزمن دي. انجینر محمد رحیم چې د جلال آباد په ښار کې د کورونو د رهنمای معاملات لري وایي هر ورځ ورته په لسګونو کډوال د کرایه کورونو د نیولو لپاره مراجعه کوي، خو نوموړی وایي دوی سره یوازې هغه کورونه خالی پاتې دي چې کرایه یې له 500 نیولې تر $0 پورې وي.
هغه کډوال چې راځي مونږ نه پوښتنه کوي، زموږ پراپرټۍ ته راځي، نو تقریبا د ورځې 100-150 نفره هم تر دېش کله هغه کم راشي 500 نفره. تقریبا کچیر یو کور $300 وي، نو هغه $600 ته ختلی ده. کچیر یو کور لس وتاکو لري، هغه ته $0 باندې
ورکیا $100 باندې. له پاکستان نه راکړه شوی کډوال رحیم الله بیا افغان حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د اوسېدو زمينه برابر کړي، او په یو مشخص ځای کې ورته کیمپ جوړ کړي.
دلته منګه چې کوم دی وسه راغلی، دلته رهنما ولاته ورشم د کور پیدا کړه،
هغه ټول ډالر خبرې کوي موږ نو وس نه لرو چې موږ ډالر باندې کول ځانته ونیسو او دلته وس موږ د حکومت داخله کوچ موږ ته کمپونه او زین موږ ته برابر کی چې موږ یې خیر ده که کورونا نیوی خیر ځانته بخیمه ولګو چې ځم سر خپل چې موږ ته څه غږ را پس نه ای په موږ هیڅ وس نه لرو سم موږ راغلی د ماماګانو په کور کې پراته وي دلته
بل خو د ننګرهار ولایت وینا توله خو ګینه د کډوالو سنز پر ځای غنی او وای د همدې سنز د حل په خاطر له مرکز یو پلاوی هم ننګرهار ته راغلی وو او تم یې ښکارا کړ چې ډیر ژر به د افغان کډوالو د استوګنې سنز اوار شي
ولې مشکلات ډیر زیات دي کډوال د افغانستان په کچه اکثریت د ترخم لاري راضي او اکثریت په ننګرهار کې مشکې کی د ننګرهار ولایتي اداره په دغه برخه کې له ډیرو سنز سره مخامخ ده په دې برخه کې له مرکز څخه هم یو لوړ پوړی هیات راغلی و خو هم د دوی دپاره د استوګنې ځایونو دپاره او د دوی د نورو ستونزو د حل په موخه هغه خپلې څېړنې وکړي هغې مرکز ته لاړ دي انشاءالله موږ هیله منو چې د دغه څېړنو په نتیجه کې به یو مثبته نتیجه موږ لاسته راوړو ستونزې به حل شي
د کتونکو په اند له یوې خوا د ننګرهار د اکثر ولسوالیو څخه خلک د نامنیو له امله خاطر راکړه شوي او له بلې خوا له پاکستانه د افغان کډوالو د رسنېدو لړۍ هم تیزه شوي چې په خبره یې د جلال آباد ښار په دومره اندازه د کډوالو د ځایولو ظرفیت نه لري او مرکزي حکومت باید افغان کډوالو ته د اوسېدو کیمپونه جوړ کړي
په همدې حال کې چې له پاکستانه په زرګونه کډوال افغانستان ته راستانه شوي په داخل کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي د کندوز ولایت د کډوالو بیرته راستنیدونکو د چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه شوي دي بزای شوی کورنۍ له دولت غواړي چې د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي څو دوی وکول شي بیرته خپل مینو ته ستانه شي په دیاړه له کندوز د اجمل آریان راپور
په کندوز کې د جګړو له کبله څه باندې 3000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بزای شوی دي د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د روانې جګړې له کبله څه باندې 3000 کورنۍ د کندوز مرکز پورې اړوند سیمو څخه همدارنګه د دې ولایت له خانواد ولسوالۍ څخه د نوموړي ولایت بیلابیلو سیمو ته او تخار ولایت ته بزای شوي دي په ورته وخت کې دغه بېځای شوي کورنۍ وایي چې اوس مهال له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي دوی له دولت څخه غواړي چې د دوی په سیمو کې امنیت ټینګ کړي څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي له دغو بېځای شوو خلکو څخه څو تنه خپلې ستونزې داسې بیان کړي
دا ټوله بدبختي سره روانه ده په کندوز کې دا د حکومت د چارواکو نه ده پام یې ونه کړ توجه یې ونه کړله ورته نو څلور طالب راغلل ګردی واخیستل در په درکه اواره ګرځو اوس کښتونه ګرده پاتې دي نه کار نه شاید نو حکومت بخساس کوي
منګل جنگ نه ورسوي استو ډیر زیات جنگ د ټول کورونا ما ورسوي دي در په در استو نور هر خواته تیت پراکسوي استو نو د جای نست سم ګرارسو
من خانابات نه ورسوي استو جنگ د بدبختی د ټول ماشومان هغه ټول په دې ګرمۍ کې ټول ورسوي دي جای نست سلار سکینوب کې
دغه خلک د کندوز سیمه چارواکي د امنیت پر اوستو کې ګرام بولی دوی وایي چې دولتي چارواکو له خلکو سره ژمنه کړي وي چې دغه ولایت د طالبانو لښتون څخه تصفیه کوي خو دوی خپل ژمنې عملی نه کړي چې له کبله یې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې خپلو بریدونو ته یې زور ورکړی دی په همدې حال کې د کندوز د کډوال او راستنیدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمي وایي چې په کندوز کې د دغې وروستۍ جګړې له کبله څه باندې 3000 کورنۍ بې ځایه شوي دي ښاغلی هاشمي وایي کله چې د دغو بې ځایه شوو خلکو عرضې دوی ته ورسیږي نو دوی خپله سروې پیلوي او له سروې وروسته پر دغو بې ځایه شوو کورنیو باندې مرستې ویشي له خانابات ولسوالۍ څخه زر کورنۍ او د کندوز مرکز زر خرید ملا سردار سیاست فامیلی او پولی الچین سیمو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي بل خوا د کندوز والی اسدالله مرخیل وایي چې دوی د بې ځایه شوو کورنیو لپاره په کافي اندازه مرستې په اختیار کې لري ښاغلی مرخیل زیاتوي چې دوی هڅې کوي څو ډیر ژر بې ځایه شوو کورنیو ته اړینې مرستې ورسوي
هغه څوک چې بې ځایه شوي دي موږ د هغوی لپاره کافي امکانات لرو په زرهاو کورنیو ته موږ مواد تیار لرو کمیټه د استرار موږ ته اطمینان راکړی ده هغه مؤسسات چې د خیریه مؤسسات دي او کومک کوي ملي او بین المللي مؤسسات هغوی د د لکھاو کورو لپاره هم مواد تیار لدی په زیرمو کې.
دی یادونه ده چې له یوې اونۍ راهیسې د دې ولایت په ولسوالیو کې همدارنګه د کندز مرکز په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنه جګړه دوام لري او دغه جګړې د کندز ولایت اوسیدونکي ډیر په اندېښنه کړي دي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د امریکا پوز په هلمند کې د خپل یو عسکر د وشل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر تایید کړ. د امریکایان د هغو پوځیانو په ډله کې شامل و چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تازه هلمند ته استول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د زخمي امریکایي عسکر روغتیایي وضعیت ښه دی، خو په پرونی چاودنه کې د وژل شوي عسکر د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړ شوي. د امریکا د پوځ په وینا پرونی چاودنه په لشکرګاه کې د افغان او امریکایي پوځیانو د ګډې ګزمې سیمې ته نږدې شوې وه. د پینټاګون په خبر پاڼه کې په دې اړه چې شپږ افغان عسکر هم د سړک پر غاړه پر دې ځای په ځای سوي ماین زخمیان شوي ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو ویاند په هلمند کې د خپلو عسکرو د مرګ او ژوبلې خبر تایید کړی او یو اربیا یې ټینګار کړی چې د دوی عسکر له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ګډون نه کوي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د حملو له شدت سره روانه اونۍ تر سلو زیات امریکایي عسکر د ولایت ته واستول او په لشکرګاه کې په یو پوځي قطعه کې ځای پر ځای سو. جنرال چارلز کلیفلند په کابل کې د هلمند د وضعیت په اړه خبر اعلان ته وویل چې د هلمند په ځینې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو حملو شدت تر بل هر وخت زیات و. امریکایي ځواکونه پر وسلوالو طالبانو هوایی حمله کوي، خو د ائتلافي قواوو ویاند جنرال کلیفلند ویلي چې هلمند ته تازه استول شوي پوځیان به یوازې د افغانستان د امنیتي قواوو پر روزنه لګیاوي. د امریکا د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې هغو دوو عسکرو چې پرون په هلمند کې په ماین الوتي د پیښې په ځای کې او په ګزمه کې څه کول. خو څرګنده کړې ده چې دواړه عسکر له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې مشورې او ملاتړ د ماموریت غړي وو. په وروستیو کې لیدل شوي چې امریکایي پوځیان د وسلوالو طالبانو د حملو په ځای کې د امریکایي الوتکو د هوایی حملو د تنظیم لپاره له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دا پروان میلادي کال کې اول وار دی چې یو امریکایي پوځي د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو. د جنوري په میاشت کې هم یو امریکایي مامور په هلمند کې وژل شوی و. د امریکا سمندري ځواکونو په 2010 میلادي کال کې هم هلمند ته ورودانګل او د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې افغان لوري ته وژل ورکړه. د امریکا د سمندري ځواکونو شپږکاله مخکې له افغانانو سره مرسته وکړه چې پر هلمند کنټرول ټینګ کړي، خو د عملیات د سلګونو امریکایي ائتلافي او افغان پوځیانو د تلفاتو په بیه تمام شو. بهرني ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له هلمند ووتلو او له هغه راهیسې وسلوال طالبان وخت نا وخت د کلیو او ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. امریکا اوسمهال په افغانستان کې نه زره 800 عسکر لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې په امنیتي او دفاعي برخو کې سیاسي مداخلو د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کړی دی. د جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو هڅه دا ده چې څوک څنګه شخصي ګټې تامین کړي. یوسف خان زدران په دې موضوع راپور راستولی.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ملي یووالي حکومت په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د خپلواکه او وړ کسانو په تعینولو کولی شي د هیواد اوسنی وضعیت کنټرول کړي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دا مقررې تر ډیره د سیاسي مداخلو ښکار دي چې د چارې وضعیت خراب کړی دی.
دلته مقررین یم څنګه چې د یو حکومت صلاحیت دی هغه صلاحیتونه نشته تر څو چې د افغانستان هغه بارسوخ او هغه لیډران په دې په جریان کې وانه چول شي. لوی فشار د دې لپاره چې څنګه یو سړی شخصي ګټه
ښاغلی صالح وایي چې د نظام دننه داسې کسانو د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړي چې د ملي ګټو پر ځای شخصي او ګوندي ګټو ته وفادار دي. د ولسي جرګې ځینې غړي داسې وخت په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې سیاسي مداخلې د اوسني وضعیت زیږنده بولي چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې وسلوالې نښتې روانې دي. د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره ولسمشر غني د توحید مرکز له لارې د بېلابېلو ولایتونو د امنیت قوماندانانو سره په غونډو کې تل ټینګار کړی چې هیڅوک د امنیتي سکتور په چارو چارو او مقرریو کې د مداخلو حق نه لري. خو آیا د نږدې دوه کلونو له تېرېدو سره حکومت توانېدلی چې دا ژمنه پوره او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خپلې خوښې وړ کسان وګماري؟ د ولسي جرګې بل غړی نذیر احمد احمدزی په اړه وایي:
بدبختانه بویم چې په افغانستان کې اکثریت تقرری د زورواکو په واسطه سره کیږي. تر اوسه پورې د وحدت ملي حکومت اخترانه اقدام نشي کولی. هغه څه چې په کار وي یو رئیس جمهور ته یا بل یو مشر ته چې هغه مستقیما یا مستقیلا خپل اقدامات وکړي، هر څه په مسله خطونه دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت که څه هم دا اندېښنې نه تایید او نه هم ردوي، خو وایي چې سیاسون د مداخلو پر ځای د اصلاحاتو ملاتړ وکړي. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل:
په دغه شی حالت کې مهم خبر ده چې سیاسون دې ډېر مداخله ونه کړي، خاصتاً په تعیناتو کې. ټول اعتماد یې باید پر امنیتي ځواکونو او پر امنیتي نهادونو باندې وسي او د دې نهادونو د رهبرۍ باندې وسي. هغه انتظارات چې خلک لري چې هغه وخت ممکن دی چې استقلالیت ولري زموږ امنیتي نهادونه.
له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي او د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان خپل حکومت تورنوي چې د وړ او نظام ته د وفادار خلکو له مقرریو مخکې تر فشار لاندې راغلی دی. له دې ډلې د ولسي جرګې غړی سالم محمد صالح او د چارو کارپو حکمت الله صدیقي وایي حکومت د اصلاحاتو لپاره د مقرریو لړۍ پیل کړي او د مخالفت په صورت کې د یادو کسانو نومونه او غوښتنې افشا کړي.
د پکتیکا ولایت چارواکي د افغان حکومت له مشرتابه او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د شونځیو لپاره د ودانیو جوړولو ته پاملرنه وکړي. دوی وایي په پکتیکا کې د پوهنې له بهیر سره د خلکو مینه او لیوالتیا ډیره ده او خلک تیار دي چې له حکومت سره د عامل منفیه پروژو په ساتنه او څارنه کې مرسته وکوي. خو بیا هم د دغه ولایت څخه باندې 8% شونځي ودانۍ نه لري. په دې اړه له سیمې څخه د نجیب الله الو خیل راپور.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو تر 8% ډیر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بدیاو کې پر زده کړو بوخت دي. د سه شنبه پورس د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د یاد ولایت په میټاخان ولسوالۍ کې د سید جمال الدین افغان په نوم دی و ښوونځي لپاره د ودانۍ د جوړولو د کار د پیل په ځای کې د مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو څخه د نورو ښوونځیو لپاره د ودانۍ جوړولو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د پکتیکا والی آزادۍ راډیو ته د سید جمال الدین افغان ښوونځي د نوي ودانۍ د مشخصاتو په تړاو وویل چې یاد ودانۍ د 1 میلیون افغانۍ په لګښت د هند هیواد په مرسته د یو کال په موده کې جوړیږي.
دغه ښوونځی چې بنسټ ډبره کیښوده د میټاخان لسولۍ اړوند د سید جمال الدین افغان په نوم یادیږي. یو څو خیمو کې زده کړې کولې یا اسرال مرته زده کړې کولې. دغه ښوونځی لس خونې لري، یو بوت سال لري، چردی ولی لري. د هندوستان هیواد په مالی مرسته د نږدې 1 میلیون افغانۍ په لګښت د یو کال په موده کې دا جوړیږي.
د پکتیکا والی په خپلو خبرو کې د یاد ولایت د ښوونځیو لپاره د نورو ودانیو د جوړولو غوښتنه وکړه.
د پکتیکا ولس د زده کړو سره د مینې ته پوکتو د دې ضرورت لیدل کیږي. په مختلفو سیمو کې بې سرپناه ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. دغه غوښتنه موږ د خپل دولت نه کوو، له وزارت نه کوو او له مرستندویانو یې کوو. پکتیکا ولې د نور ولایتونو په پرتله خامنیت لري؟ ولسونه دې ته آماده دي چې د ټولو پروژو نه کاغذي ماری په برخه کې وي که په بل برخه کې په سریم ډول ساتنه او څارنه.
د خیال محمد په نوم د میټاخان ولسوالۍ یو تنخون کې هم د اړوند اورګانونو په ځانګړي ډول د ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې د سید جمال الدین افغان ښوونځي په شان د نورو مکتبونو ته هم د ودانیو د جوړولو په برخه کې لازمه پاملرنه وکړي.
راتلونکي کې د دولت ټول ارګانونو څخه په تېره بیا د محترم والي صاحب څخه د موږ نور هم دا خواهش ده چې د موږ د نورو ښوونځیو په باب هم لکه څرنګه چې د میټاخان اوسېدونکي د زده کړې مینه لري هغه سې همکاري ورسره وشي.
د پکتیکا والي په میټاخان ولسوالۍ کې د ځایي خلکو په واسطه رغونډه کې له قومونو او ولسونو هم غوښتنه وکړه چې د خپل ښه راتلونکي لپاره دې خپلې نجونې ښوونځیو ته شامل کړي او د عمر په ډېرېدو دې هغوی له ښوونځیو نه باسي. د پکتیکا والي ټینګار وکړ کچېرې پکتیکا لوست نجونې او ښځې ولري نو دوی به د نورو برخو سربیره د روغتیا او پوهنې په برخو کې د ښځو او نجونو لپاره ښه خدمتونه وړاندې کړي.
د کونړ په شلتن کې له 4 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د واکسینو کارکوونکو اجازه موندلې ده چې سیمې ته لاړ شي او تر 5 کلو کشرو ماشومانو ته د ګوزن پر ضد واکسین ورکړي. په دې سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفانو واکسینرانو ته اجازه نه ورکوله چې ماشومان واکسین کړي. روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی وای په تیر کمپاین کې د شلتن په نوم هغې سیمې ته رسیدلی چې په تیرو څلورو کلونو کې وسلوالو مخالفینو دوی ته اجازه نه ورکوله چې کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي او د واکسینو د نه رسېدو په وجه هلته څلور ماشومان د ګزڼ په لاعلاجه ناروغۍ اخته شوي دي. فضلی وای دغه پرمختګ یې په یاد دره کې د قومي جرګو په وسیله د ترسره کړي کمپاین په برکت ترلاسه کړی او 15 سلنه ماشومانو ته واکسین رسیدلی دی.
خلکو د اجازه په خاطر نه په خاطر باندې حالت ځانګړی کمپاین تیر شو
د عام روغتیا رئیس وای د شلتن په 15 ساحه کې د دولت وسلوالو مخالفینو د واکسینو رضاکارو ډلو ته اجازه ورکړي خو په پاتې 55% ماشومانو کې ډیرې د کوزي پښتونخوا د باجوړ او سوات څخه کونړ ته د راکډه شوو مهاجرو پورې تړاو لري او دغه کورنۍ نه غواړي چې کوچنیانو ته یې د پولیو او نورو ناروغیو ضد واکسین وشي. فضلی وای هڅې کوي چې په راتلونکو کمپاینونو کې د کونړ ټولو سیمو ته د ګزڼ واکسین ورسوي او هیڅ ماشوم ترې بې برخې پاتې نشي.
امیدوار دي ته چې ان شاء الله تعالی په لږ وخت کې موږ ټول کونړ یو سهم
د کونړ اوسیدونکو له ټولو کورنۍ غواړي چې د دوو څاڅکو واکسینو په ورکولو سره خپل ګلالي ماشومان د یوې لاعلاج او وژونکې ناروغۍ وژغوري. دیدار وای
پولیو یو خطرناک ناروغي ده. ماشومان چې په دغه مرض باندې اخته شي نو بیا د تل لپاره خلکو ته محتاجي. نو زموږ غوښتنه د ټولو خلکو نه ده خصوصا د کونړیانو نه چې خپل ماشومان ته دغه واکسین وکړي ترڅو د دوی ماشومان راتلونکو کې دغه محتاجي نه خلاص شي او دغه مرض نه وژغورل شي.
خلک وایي دینی عالمانو قومي مشرانو او دولتي مسولینو ته پکار دي چې په هیواد کې د ګزڼ مرګونی ناروغۍ د ختمولو لپاره نستړی کیدونکي او په اخلاص هڅه وکړي. په کونړ کې د عامه روغتیا مسولین په داسې حال کې د پولیو ضد واکسینو په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې اوس هم په هیواد کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي چې څلورې د کونړ په شلتن، یوې په هلمند او بلې په قندهار کې ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په هیواد کې د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو د ګړندیتوب په مقصد د خلاصې لاسرسي پالیسي جوړه کړې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر پرون سه شنبه د دې پالیسي په اړه په یوې مشورتي غونډې کې وویل د دې پالیسي عملي کېدل به پانګوالو ته زمینه برابر کړي چې د مخابراتو په سکتور کې پانګونه وکړي. په دې موضوع خان محمد سین راپور لري.
د سیالۍ د فضا نشتون، خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی، لوړې تعرفې او د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت د مخابراتو وزارت اړ ایست چې د مخابراتو اساسي بنسټونو ته د خلاصې لاسرسی پالیسي جوړ کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د دې پالیسۍ په اړه په یوې مشورتي ناسته کې وویل د دې پالیسۍ له پلي کېدو سره به مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه ګړندي او بیې ټیټې شي. خاغلی وحیدی وویل پر زیربناو د دولت د انحصار کمیدل او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په زیربناو کې خصوصي سکتور ته د پانګې اچونې د مناسب چاپیریال رامنځته کول د دې وزارت د خلاصې لاسرسۍ د پالیسۍ نور هدفونه دي.
در تدوین مسوده این پالیسی وضعیت کنونی مارکت
د دې پالیسی په مسوده کې د مارکیټ اوسنۍ وضعیت، راتلونکي اړتیاوي، ملي او نړیوال هدفونه او سایبری خوندیتوب په پام کې نیول شوی دی. دا پالیسی به د نوري فایبر د شبکو په جوړولو او د انټرنیټ په متبادلو لارو کې پانګولو ته د پانګې اچونې زمینه برابر کړي. زیربنای خدمات به قانونمند کړي او خصوصي سکتور به له دغه زیربنا څخه له تبعیض پرته د عادلانه بې پور کولو سره ګټه واخلي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وویل چې تر اوسه د خصوصي او دولتي سکتور ترمنځ لازمه همغږي نشته او خصوصي سکتور د مخابراتو او انټرنیټ په برخه کې په انفرادي توګه پانګونه کوي. اوس مهال په افغانستان کې 15 دولتي او خصوصي مخابراتي شبکې فعالې دي چې خلکو ته مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه رسوي. د مخابرات وزیر وای دغه سکتور نه ده توانېدلی چې په منځنی ډول په کال کې 200 میلیونه ډالر عواید برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مخابرات وزارت تیر کال د سیم کارتونو پر کارکونکو په سلو کې 10% مالیه وضع کړه. د دې وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال 40 میلیونه خلک له مخابراتي شبکو او 40 میلیونه له انټرنیټ څخه کار اخلي. د دې وزارت مسؤلین وای په افغانستان کې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله کمزوري دي او د کمزوري انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه هم محدوده ده. دوی وای د دې لپاره چې تر 2000 میلادي کال پورې 15 میلیونه وګړي انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی ولري، په کار ده چې خصوصي سکتور د نوري فایبر د شبکو د پیاوړتیا لپاره په هیواد کې پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د خصوصي سکتور استازي علي اسخرزاده د مخابرات وزارت دغه اقدام وستای او وی ویل چې په هیواد کې د معلوماتي ټکنالوژي او انټرنیټ پراختیا هر اړخیزو پالیسیو ته اړتیا لري.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، برابر 10:30 شوې. د دې خپرونې په دوام کې کلی کور او د ګوړې اچار پروګرامونه لرو، خو اوس محمد حدیث پردیس ته د سات لنډ خبرونه اوروي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د سپین بولدک او چمن ترمن سیمه کې د یو شمیر کسانو لوري د پاکستان بیرغ ته د ورچولو پیښه وغندله. د افغانستان د پوز لوی درسیز جنرال قدمشا شهیم هندتزی خاغلی شهیم به د افغانستان د پوز د اړتیاو وسایلو یو لیست هم هندي چارواکو ته وسپاري. په کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 3 وسلوال مخالفین وژل شوي او یو اندازه مهمات د دغه ځواکونو لاسته ورغلي دي. د کونړ په شلتن سیمه کې د کوچنیانو د فلاج یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. واشنگتن ته د ترکیې له لوري د فتح الله ګولن د مستردولو رسمي غوښتنلیک ورسېدلی دی. د ایټالیا پولیسو پرون سه شنبه د یو افغان ځوان د نیولو خبر ورکړ چې تر یوې لارې لاندې تړل شوی و او نږدې 400 کیلومتره واټن یې وهلی و. د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن د بالټیک سمندرګي پر غاړه پرتو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن به د دې سیمې د امنیت ټینګولو لپاره د ناټو تعهد په پام کې وساتي. د روسیې، جرمني او فرانسې مشران به د 60 سترو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړي. او د وروستیو راپورونو له مخې د ایټالیا د نن ورځې په زلزله کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي.
تاسیز مشخله ازادي رادیو اوریده، رواني خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه هم لرو. د ګوري اچار تانس پروګرام او د هراس کور کله د تاجکستان چارواکو په تیرو 2 کلونو کې د سیاسي مخالفانو د زپلو لړۍ ګړندې کړي چې تر اوسه ساره نه دی لیدل شوی. دغه اقدامات یو شمېر کسان اندیشمن کړي چې شای بلزل د دوی وار وي او له همدې عمله هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. په تاجکستان کې پر سیاسي مخالفانو د وروستیو فشارونو په اړه نور جزئیات نوریاس نوری اوروي.
که څه هم د تاجکستان حکومت په هیواد کې د سیاسي مخالفینو د ځپلو اوږده سابقه لري، خو د وروستیو اقداماتو یې په خواساری نه دی لیدل شوی. په سلګونو کسان نیول شوي او لسګونو ته هم د بند سزا اورول شوي دي. یو شمېر کسان له دې ویرې چې ښایي دا ځل د دوی وار وي له هیواده تښتېدلی دي. دغه بهیر پخوا په تاجکستان کې د 1992 او 1990 کلونو ترمنځ د کورنۍ جګړې په جریان کې لیدل شوی، خو هغه کسان چې اوس تښتي د 40 کلونو مخکې پناه ځایونه نور امن نه دي او اړ دي چې وړاندې د اروپا پر لوري ولاړ شي. په دې اړه چې دغه کسان څوک د چیرته ځي او کومو عواملو دوی هیواد پریښودو ته اړ ایستلي، ازادي راډیو د کارپوهانو په ګډون یو بحث ترتیب کړی و چې په نتیجه کې په دې اړه څو مهم مسایل رابرسېره شول. د تاجکستان د اپوزیسیون تر ټولو لوی د اسلامي رستاخیز ګوند د هیواد په پارلمان کې هغه 2 څوکۍ چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې په انتخاباتو کې ګټلې وې له لاسه ورکړې. دا د دې نښه وه چې دغه ګوند بخت په خرابېدو دی. د شپږ میاشتې وروسته مودې په جریان کې دولتي رسنیو د دغه ګوند د وې پاڼو د بندولو لپاره یو بیباک کمپاین مخته یوړ. ګوند د راجستر سیستم له لاسه ورکړی او ورته امر شوی چې د سپتمبر د میاشتې تر پایه خپل ټول فعالیتونه بند کړي. دغه ګوند سخت دریځ اعلان شوی او حکومت یې د مشرانو په نیولو او محاکمه کولو پیل کړی دی. خبریال او څېړونکي یان ماتسویچ په دې بحث کې ګډون کړی وویل، له هغه مهال رئیس چې دې ګوند په پارلمان کې 2 څوکۍ له لاسه ورکړي، موږ د بیلاروس له لارې پولند ته د ډیرو تاجک پناه غوښتونکو د تلو شاهد یو. د هغه په وینا، مخکې چې په پولند کې د تاجک پناه غوښتونکو څرک نه لګېده، په 2015 کال کې شمیر 500 او د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شمیر له 416 تنو واوښت. ماتو سویچ وای دا چې له تاجکستان ډیر پناه غوښتن کزان پولند ترسوی علت دا دی چې هغه د اروپایي ټولنې غړی هیواد دی او دوی هم کولی شي د روسیا او بلاروس له لارې له ویزې پرته ځان ورورسوي. په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې په جریان کې ډیر کسان د سیاسي دلایلو له امله روسیې ته تللي وو، خو اوس دغه وضعیت بدل شوی ځکه هغه هیواد نور د تاجکستان د سیاسي مخالفانو لپاره امن ځای نه دی. دا خبره د تاجکستان د چارو یو بل کارپو ادوارد لیمون وکړه او زیاته کړه چې د دې څېړنې ښیي چې له 2014 میلادي کال راهیسې لیدل شوي چې د روسیې په خاوره کې د اپوزیسیون د فعالانو په نښه کول زیات شوي دي. دې ته په پام سره چې د کرملین او د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ اړیکې څه ډول دي، خو یو اړخ یې ښکاره او ثابت دی او هغه هم د روسیا او د مرکزی آسیا د امنیتي ادارو ترمنځ همکاري ده. د تاجکستان د پناه غوښتونکو او کډوالو د سفر یو بل مقصد هم ترکیه ده، خو د کارپوهانو په وینا دا هیواد هم نور له هغې پیښې وروسته امن نه دی چې د 2015 کال په مارچ کې د تاجکستان د یو بل مخالف ګوند مشر عمر علي قواتوف په استانبول کې ووژل شو. د تاجکستان د چارو د کتونکو ښاغلی لیمون په وینا په تاجکستان کې اوس حالات داسې دي چې د هغو کسانو چې د اپوزیسیون له ډلو سره اړیکې لري کورنیو ته یې ګواښ کیږي، هغوی تر څارنې لاندې نیول کیږي او همدا علت دی چې خلک ځان امن احساس نه کړي. د راپورونو له مخې د تاجکستان شاوخوا 3000 اتباعو ته پولند ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې. په دوی کې داسې کسان هم شته چې ویل کیږي تر 45 ځلې پولند ته د اوښتو هڅه کړې ده.
کلی جوړونکې فرشته مرسل،
قدرمن دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې هغو کورنیو ته مطلب لرو چې په اکثرو مسایلو کې له نوو ځوانانو سره له زور زیاتی او تشدد نه کار اخلي.
د ما خپل په یادې کې سي ډیر ښه او منطقي استدلال بل مو سره وو، ولې د دې لپاره سي واړو استمره کېږي ته کشري.
ستې شي بو کې تمثيلي ټورام چم ته شوي لمه فرشتي مرسل سره اوسې. درنو اوردونکو په پخو وختونو کې تصور کېده چې وهل ټکول او توند تیز چلن به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. مشرانو متل کړی چې وای چیرته ډب هلته ادب، خو اوس تجربو ثبت کړی چې له ماشومانو او تنکې ځوانانو سره د مور پلار یا هم د نورو خلکو تریخ چلن د ګټې په ځای توان لري. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
نکې زړه ورته تنګي وتی زیاتې وهمه ده پسوک په څاکیه په دې غوښه نه ولا مکر سره ما سی یا رون سی یا کون سی یا رقم سی
دغه مارکیو ته لی ګو دلته او چیله بلانجه شای پکو چاچی ام دره یاغه پکو من ورته وای چې کار وکوي من ته نه پقه پیدا کی دا خبر ورته کو د سیم من ته نه پقه نشته چې بل خوانه میړه کاریګری او دی بل خوال قلم لري راوړي دا زمن زم خطا کم قلم ته کم چې چیرانه دی بیا بیرته لیکم دا شپاره ستنه کور خو ساتنه غواړی کا چې کار نه کوي ځاتې په صحه کوي بیا لیکو
ځان تر سړی وکیل ده یا سبقتا یا یو بل کارت لیگی بیا نه من سکه سپیړه کوم مکنه بیا بزور لیکم په نرمه خو کنه من خو لا محل به بیا وهل ورکه
زر پوغه سګیګه مزه ته خاصیت مخ خاصیت نه سیمه یو خبرو کې لزان به خزلم توریګه اکثر وخت لیکور نو به خوزه ما
لتن کې ځوانانو سره تاریخ چلان کله ناکله په غوډوم را بد تاثیر کوي چې ځان وژني. د کابل سن کې مرید خپل ګوندیانو کیسه کوي،
خو مقصد مورې سو ډیر زشته و وخت چې دې ته هر خبر کوه دې قریب به منه دوه مکه کار بس دې نه خراب سو هغه خیر ده دې ځوان نه فکر نې کیږي د څه وخل به وخت څه وخت به خراسو اخر نو ستې له وچو ځان ته ور ور وچو بیا درش په څلوش په ځان دې به دغه نام راسله نوراند سي دوه لورګان نورې مند سي و اخر نسو هغه دی وړي وړي وای خس ورکه وده یې کړل سره د سه مایندو ته نس ډیر ز تعجب کوم سره قموري په اولاد بوري دومره ظلم وکي باید اولاد ورو ښکارا کی دو مشره ده دو سر سپین کړای نو د سه کورونه دیونه کی دوه ډیر بد کار ده
چیرې د نوې ځوانانو خبرې باوریدل شي کېدلی شي هغوی ډېر ښه نظریات ولري. له بلې خوا د نوې ځوانانو نظر ته اهمیت ورکول د هغوی د ذهني ودې او د شخصیت په لاښه ځلېدا کې مرسته کوي. د لوګر اوسېدونکی احمد زیا زیا له نورو خبرو سره.
عقل په عمر نه ده، عقل په سر ده. ډېر مشران به وي خو هغوی به ډېر هوښیار نه وي، ول ډېر ځوانان دي چې هغه حتی کېدای شي نابغه وي. ما خپله په یادېږي چې ډېر ښه او منطقي استدلال به له موږ سره وو، ولې د دې لپاره چې واړه وو لسته مه غږېږه ته کشر یې. دا منم چې په ځوانۍ کې احساسات ډېر وي، تقریبا یو څه جهالت هم ورسره وي، د ښو او د بدو تفکیک لږ مشکل وي، ولې کېدای شي چې مشران ورته ځیر شي، هغه څه چې د منطق له مخې سم نه دي قناعت ورکی. اول دوی ځوان نسل لزان سر و ارزوی سی دوی څومره معقول دی څومره ندی، معقولیتونو ته باید رشد ورکی، غوی ته باید اجازه ورکی، فرصت ورکی. کوم څه سی نه معقول دی هغه دوی په معقول شکل باندې غوی وو په هی په هوای دی ورته وکی. زه حتا لفظی تشنج اشخړه پکې ردومه او وهل او ټکول او فزیکی برخورد خو په ځای پیدا، ځکه سی ډیر ناوړی پایلې لري.
د لغمان اوسېدونکی عبید الله عبد وایي چې د پرمختللو ټولنو خلک د خپلو تنکې ځوانانو او ماشومان ډېر خیال ساتي، خو په افغاني ټولنه کې بیا ځینې داسې کورنۍ هم لرو چې اولادونه یې نه غواړي د خپل مور پلار مخ وګوري، له هېواد نه لرې اوسېږي، ځکه له هغوی سره ډېر تند چلند شوی وي.
که مونږ تاسو اروپایي نړۍ ته وګورو، زه چون دا اوس ما یو سفر هالند ته درلوده، زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور پلار څه رقم مینه محبت ورکوه، هغې په غېږ کې نیول چې د دې مکتب نه رارسختېږي. دغه صحنه تاسو که وګورئ تاسو تصور نشئ کولی چې حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خطایي غلطي کوي، مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کړي، هغه ته تادیب ورکړي. تادیب هغه په الفاظو کوي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کوي، هغه ستا خبره ته بیا غوږ نه نیسي. توصیه ډیر مهم شی ده، نه وهل. نو مثالونه ته ډیر دي، چون هغه جرم په دې کې چې کور ته ځي د پلار له خوانه توهین کیږي، د مور له خوانه توهین کیږي، تقاضا چې لري مثال چې باید ورته پوره شي، مکتب ته ځي ورسره څه نشته، پیسې نشته، سهولات ورته نه ورکول کیږي، هغه مجبور ده چې غلا وکړي، هغه مجبور ده چې قتل وکړي، د بل چا د جیب نه پیسې وکړي، د خپل ژوند مخه ته ویسي.
د وردګو اوسېدونکی نقیب الله چې یو پلار دی وایي هېڅکله له خپلو اولادونو سره داسې چلند نه کوي چې هغوی ورنه زړه توري شي، خبرې اوري او ستونزې په ګډه حلوي.
دوی اول پوهوم چې د دې کار د تاسو چې دا کار کړی دی بد نتیجې لري. پر مثال دوی اوس مکتب ته نه ځي، نو مکتب ته دوی کله چې نه ځي زه ورته اول وایم چې مکتب ګټه لري، ډاکټر به جوړ شي، انجینر به جوړ شي، پیلوټ به جوړ شي، په دې باندې خوشحاله هم دوی شوق راځي چې لاړ شي. ډېر که زه تحدید کوم دوی بیا نه شي کړلی چې په یوه جامعه کې خپل نظر وړاندې کړي، ځان ډېر ضعیف احساس نه کړي او د جامعې په درد وخوري. نو دوی زه همیشه تشویق د لارې هڅوم.
په کورنۍ سربیره په ځینو ښوونځیو کې هم له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره تاوتریخوالی کېږي، دومره چې بیا ښوونځي ته نه ځي. د لوګر اوسېدونکی متین د خپلې لور په اړه وایي
فکر کوم چې دې په دې خوا کتلی وي یا به کوم کار غلط کړی وي، دا راغلی ده او دا جګه کړی په د چوکۍ باندې بېرته غورځولې ده ښه محکمه. نو سبا ورځ چې کېږي دې ته سهار څه تشویقوم، پیسې ورته ورکوم او ورسره ځم، په موټر کې کینوم، نه راځي، ډېرې چغې وي. علت یې دا ده چې هلته ویلي چې ما معلمه بیا وهي، دا که یو بل وي همدې شکل باندې نور له مکتب او له تعلیم نه پاتې کېږي.
دا چې له رواني پلوه ولې ځینې ځوانان داسې ترسره کوي چې د کورنیو د قهر لامل کېږي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي دي.
د بلوغ مرحله ته ارواپوهان د بحران مرحله وایي. په دغه مرحله کې شخصیت، کړو وړو، احساسات، یعنی یو سلواتیه درجه کې وایي بدلون مومي. د ده په وجود کې، د ده په کړو وړو کې، حتی د ده په غږ کې، په ټوله کې، د ده په شخصیت کې بدلون راځي. مور او پلار ورخطا کوي، دا په یو ډول یعنی له مور او پلار نه استقلال اخلي، یعنی یو ډول مور او پلار سره مخامخ کېږي، طرف کېږي. همدغه وخت نو چې د دوی په منځ کې سړه جګړه وایو که وایي پیصله اروایي تفاوتونه یا مثلا ځینې تشویشونه او جنګونه او کشمکش د دوی په منځ کې پیل کېږي.
عظیمي کورنیو او ښوونکو ته ځینې مشورې هم لري.
که موږ غواړو که ونه غواړو، د موږ ماشوم چې بلوغ ته رسېږي دغسې کړبه کوي، ښې جامې به غواړي، یخته به یو رقم بل رقم پرېږدي، یو جای بل جای به ګرځي، یا رقم چې دا توپیرونه په ماشوم کې راځي. خو ښه خبر دا ده، د یوې مور او د یو پلار په حیث، د یو ښوونکي په حیث، په دغه وخت کې صبر ولرو. نه یوازې دا صبر ولرو، بلکې له وهلو ټکولو، له تاوتریخوالي او له سپکولو نه لاس واخلو، ځکه چې وهلو ټکول او سپکاوی یا توهین نه یوازې چې په دې مرحله حاله کې لمون سره دی پلار او د مور پیس کومک نس کولای بلکې د مونږ او د تنکی ځوان ترمنځ فاصله او وټن هم ډيري تر ټولو خې وسیله په لومړی قدم کې مین او محبت ده مونږ باید د تشویق کو د تری و ماشوم په سرګه د تری یو بیکار شخصیت په سرګه باید نو ګورو د پخپل غاګ پخپل توان پخپل اندام پخپل جسم اته په جنسي توپیرونه چې د په شخصیت کې راغلي نور په ځان ذاتی ډاډه سوای ده تخته چې لکور کوي ل مکتب نه زله توريږي ل کور نه زله توريږي ل ټولنې نه زله توريږي ل درس زله توريږي دوی سره خبرې سوي دي او په هنده په وسیله یو لوی علت د دوی خپل کورنۍ خودلې مور خودلې پلار خودلې د مور پلار په ملک جنگونه خودلې که خه هویت پیدا کړي خه شخص به پیدا کړي او کنه وړه یا متزلزله هویت پیدا کړي یا شخصیت جوړ سه پر راتلونکي ان تر اتیا کلنۍ او تر سل کلنۍ پورې بم دی د سالم انسان دی
درمنه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې تمثيلي ټوټه ورو په تمثيلي ټوټه کې یو کسانو په اړه غږیږو چې ترکاری او تازه میوې سمینه مینځي بیا نو موږ وی چې ناروغ کیږي
اوراره ډاکټر صاحب ته میشه ورش دا مریض می یخی پازاب دی ډاکټر صاحب اجازه ده
راځي راځي مهرباني وکي
دی خاطر سه ډاکټر صاحب ناروغ ده
خوري راشه
ته دی خاطر
راشه دغه چپرکټ باندې ځان واچو
لا 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 لا
خیر خیر دی
پازاب ته ډاکټر صاحب
دا ولی خوري
بیا ګرای سه دغه صاحب خایم ګرځي شی بد پر لګیدل دي نه پېژم څه پسې
خوري څه شی خوړلی وبېګا زار مخوړلی
دي څه شی مخوړلی دي ډاکټر صاحب دغه چې تاسو خوري مام خوړلې دی وې
په غوسکیګه ما خوري د زما وظیفه ده چې پښتنه درنو کوم
سم آلور تو وای ته نو که شروا ما په کړې او تل کړې ور سره خوړل د بلې شي نه دی خوړلې
شروا خو باسي نه و
یا تازه شروا مې په کړې و
ها ها ترکاری مو پریمنځلې و
خدا منځلې و ډاکټر صاحب څه د پټي نه خو مې نه وراش کولې چې خوړلې مې
ډاکټر صاحب دا سم پاکه پریمنځلې و 2 ساعته مخکې د دې چې ډوډۍ خو پاکه مې پرېوله تیار مې شه و را مې و
دو ساعت مخ کې ډوډۍ نه
په کور کې می شو ما په کوڅه کې نو وړې چې شې مې په کور کې مې ته په پخلنځي کې تیار یې شو
اول خو هم د پخلنځي کړکې خلاصوي کاغم بندوي نو هم دومره سوري لري چې دغه نګر پیرا شي چې دا ترکاری دغه سم کوي
نه ډاکټر صاحب خلاص خو نه پرېږم چې کومې خاطر علاقه د میکروبونه وسته
کله چې ترکاری پاکوي خواړه پاکوي روغ انسان دغه حالت نه رسوي دغه ټول میکروبونه لري چې دغه حالت جوړوي اول ډوډۍ تیار کړئ ترکاری تیار او بو کې کېږي چې ډوډۍ تیار شو ترکاری او کاش کې پاکې کې یا په مالګا یا په کلورو باندې پاک ترکاری ومینځي وی خوري هیڅ نقص نه لري دغه سه هر شی تازه میوم چې کله خوري په مغه ساتي پری مینځي وی خوري
کمی دال په یاد نورې ترکاری نه خورم
وی خوره خوري بدون دې ترکاری نم نه کیږي ترکاری ګټ لري خو پاکې پری مینځي
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدر منوریدونکو سلام اوس وګل ژوند شکایت نکوي ټول یې لزان نه کوي چې ولې دلته پیدا شوی دی امنیتی او اقتصادي حالت دومره خراب شوی دی یوازې چارواکي دي چې وایي خپل وطن ګل وطن او چې رښتیا خبره شي نو یوازې د همدوی ساتیر دی ځکه کورنۍ په بهر کې شانه ژوند کوي او دوی دلته د مجردو شهزادګانو غوندې عیشونه کوي لکه د کوی قاف څو ډبل د سیمټو او خاورو دیوالونه لزانه تاو کړی دي نور یې غم نه کوي د خبرونه په پیل کې څو لا پامل ویدلې خبرونه دراورو
اوس پامو کې څو لا پامل ویدلو خبرونه تا
یو ډل ځوانان د خپل احساساتو او ولولو لامل پروختون کې بسري شول
غټه څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسی له یو دفتره بل دفتر ته انتقال کړي
څو تنه زندانیان د بند مودې له تیرولو او ازادېدلو وروسته هم له زندانه تلو ته حاضر نه شول.
او زیاتره کورنۍ ترکیې ته د دې لپاره کډه باروي چې وایي ترکیه خپل نفوس د جرمني اندازې ته رسول غواړي. د خبرونو توصیل.
یوه ډله ځوانان د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول. در په در اجانس خبر راکوي چې دغو ځوانانو غوښتل د هیوادنۍ مینې په اړه خپل احساسات او ولولې څرګندې کړي. په دې ډول چې په لوړ غږ شعارونه ورکړي او چیغې ووهي، خو د سیمې خلک پرې راووتل او ټول یې په کوتکو ووهل، چې له امله یې ځوانان ټپیان او روغتون ته ورسول شول. خبر زیاتوي چې د موږ ولولې هم د موږ د وهلو ډبولو سبب شي او تر روغتونه مو ورسوي.
غټه څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسیې له یوه دفتره بل دفتر ته انتقال کړې. بې خبره اژانس خبر راکوي چې غټه څارنوالۍ دغه کار د دې دپاره وکړ چې د اداري فساد د دوسیو د خورولو قسم یې درست شي او بیا خلک ونه وایي چې څارنوالۍ بې تفاوته ده او دوسیو ته یې لاس هم نه دی وروړی. خبر زیاتوي چې د اداري فساد اړوند دوسیې نور له دې وتلي دي چې څوک یې ولوستلی شي او ملامت او سلامت یې معلوم کړي. حکومت هم په دې خوشحاله دی چې اداري فساد کوونکو ته یې په غټه څارنوالۍ کې دوسیې اچولي دي.
څو تنه زندانیان د بندې مودې له تیرولو او ازادېدلو وروسته هم له زندانه وتلو ته حاضر نه شول. د در په در اژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې دغه بندیان په زندان کې خوشحاله وو او ویلي چې هیڅکله به هم له زندان څخه وتلو ته غاړه کینه ږدي او تر وروستۍ سلګۍ پورې به مقاومت وکړي. خبر زیاتوي چې د دغو زندانیانو په زندان کې د پاته کېدو علت دا دی چې دوی ټول پوډریان دي او تر بل هر ځای دلته په زندان کې ورته هم پوډر رسیږي او هم د چا منت نوي پې.
او وروستی خبر وایي چې اوس زیاتره کورنۍ د دې لپاره ترکیې ته کډه کیږي چې وایي ترکیه غواړي خپل نفوس د جرمني له نفوس سره برابر کړي. خبر زیاتوي چې د دغه خبر منبع نه ده معلومه چې ترکیه په رښتیا خپل نفوس ډیرول غواړي که نه، خو خلک چې اوبو پسې اخیستي نو اوس زکته هم لاس اچوي، ځکه چې په هیواد کې جنګونو او بې امنیتۍ حالت دومره خراب کړی چې اوس څوک خوب هم وویني نو د رښتیا ګمان پې کوي او غواړي عملي یې کړي. خبرونه خلاص شوه.
له بهر نه بیرته راستانه شوي هیوادوال سره مو مرکه کړې ده. دا چې ولې بیرته راستون شوی دی په خپله یې له ده واورئ.
وبخی کوم لمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
نوم می خنداد خان دی او دا اوس اوس له ترکیه نه راستون شوی.
ترکیه ته د څه لپاره تللی وی؟
له کورنۍ سره تللی وم او غوښتل مو چې د ملګرو ملتونو د دفتر له لارې کوم اروپایي او یا هم امریکایي هیواد ته لاړ شو.
نو بیا ولې بیرته راغلی؟
د مفلسۍ له امله. څه پیسې مو چې وړې وې هغه خلاص شوې او مجبور هم بیرته راغلو.
پیسې مو لږ وړې وې او که مو وخت ډېر ووت؟
نه، پیسې مو ډېرې وړې وې او وخت مو هم کم وتلی دی.
نو بیا مو ولې پیسې خلاصې شوې؟
د محیط بدلون، د ژوند مختلف شرایط او د موږ اوسانه طبیعت دې ته مجبوره کړو چې ژر راستانه شو.
پوه نه شوم، وبخښئ که لږ نورم روښانه کړئ.
خبره داسې وه چې کله موږ په ترکیه کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ځانونه د مهاجرو په حیث تسلیم کړه، نو هغوی د ترکیه یوه لرې او ډیر لوکس ښار ته ولیږلو او راته یې وویل چې صحیح بیمه او د ماشومانو د زده کړو مسؤلیت مو د موږ په غاړه دی او نور ټول ژوند مو په تاسې پورې اړه لري، مثلا د اوسېدو ځای، خوراک، پوښاک، سفر او نور مصارف په خپله په تاسې پورې اړه لري چې لږ یې کوی که ډیر.
ښه،
هو څه به دې سر خوږوم، هلته ډیر ښکلي کورونه او ډیر ښکلي هوټلونه وو او موږ هم ګمان کوه چې زر به قبول شو. نو مو ویل چې راځئ څو ورځې ژوند دی چې ښه تیر شي نو له همدې امله مو لوکس کور کرایه کړه او تر ډېرو ورځو پورې مو درې وخته ډوډۍ په لوکس هوټلونو کې خوړه. ډېر مزیدار خواړه وو، هیڅ پرې مړېدونه. بیا به مو نو وخت نا وخت کافي، آیس کریم، برګر او نور شیان هم نوشي جان کول. داسې کرار کرار سینما، تیاتر او نورو ځایونو ته هم وربلد شو او هر یو د خپل ښه وخت تېرولو په فکر کې شو.
نو دا مو نه ویل که مو کار وځنډېږي او ژر قبول نه شو؟
دغه ویره مو درلودله، خو د خوند او ساعتېرۍ دومره امکانات وو چې ګومان مو کاوه ژوند همدا دوه ورځې دی او پرېږده چې ښه تیر شي.
یوازې په خوړو او د کور په کرایه مو پیسې لاړې؟
نه، د ترکیې مډرنې جامې، د ترکیې مډرنې آرایشګاوې، د ترکیې مډرن بزنس سینټرونه، مډرن شیان، د تفریح او سیل ښکلي ځایونه، او هلته د ژوند ډېر پرمختللي امکانات او خوندونه. دغو شیانو مو جیبونه دومره ژر ژر راخالي کړل چې تا به ویل هېڅ مو پیسې نه وې راوړې.
له دې ځایه مو پیسې درونه غوښتلې؟
راومو غوښتلې، خو هغه هم د ترکیې خوندونو داسې وڅټلې چې تا به ویل هېڅ مو نه درلودل.
نو بیا آخر څه وشول؟
آخر مو په ډېرو زاریو او وزرونو د ملګرو ملتونو له دفتره وغوښتل چې هر ډول وي یو ځل مو بېرته کابل جان ته ورسوئ، د هغوی د کور آباد وي. راوی رسولو، او دغه ته مو وینې چې د هوایي ډګره د خپلوانو کره روان یو، ځکه چې خپل کور او د کور ټول سامان مو بهر ته د تلو په هیله په نیمه بیه پلورلی دي.
نو اوس به څه کوئ؟
یو څو ورځې خو به له خپلوانو سره تیرې کړو او لږ وخت د ترکیې د لیدلو خوندونو په تصور کې هم تېرولی شو. له هغه وروسته خدای پوهیږي چې څه به راپېښېږي، خو موږ به یې داسې ګڼو لکه په کور مو چې بم لوېدلی وي او موږ ژوندي ترې پاتې یو.
ارمان دې چې هم نه دی پوره شوی، که یې نه منئ نو دا واورئ. انجلۍ، مور دې چیرته ده؟
هغه تا کو کې ناسته ده.
د څه لپاره؟
خفه ده، وای د جامو لوی مارکیټ سوځېدلی دی، تر اوسه یې ډوډۍ هم نه ده خوړلې.
ته ورشه ورنارې که.
ښه سمه ده.
زړه خوږې ښځه ده، په دوکاندارانو یې زړه سوځي.
څه دې ویل؟
او وای، له بېګا راهیسې دې ډوډۍ نه ده خوړلې او په تاکاوۍ کې ناسته یې، ولې څه خبره ده؟
ولې ته خبر نه یې چې لوی مارکیټ سوځېدلی دی؟
خبر یم، خدای دې ټولو دوکاندارانو ته اجر ورکړي، ښایي حکومت یې هم تاوان ورکړي. په دې خو ټول خفه دي، د هر چا په تاوان سړی خفه کیږي.
زه تاوان څه کوم؟ تاوان ته یې خفه نه یم.
نو څه ته یې خفه یې؟
هلته مې په یوه دوکان کې یو جوړ ښکلي جامې تر سترګو لاندې کړې وې. ما ویل سبا ته به پیسې راسره یوسم او وا به یې خلم، خو قسمت مې خراب و، ټول مارکیټ وسوځېده. دغو جامو ارمان مې په زړه کې پاتې شو.
خدای دې خواره کله د دې زړه خوږي سره، ما وې که د مارکیټ سوځولو ته ژاړي. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
در څه خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در څه خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غږ دې نشم در تمی دیر وژړل وا میں بخا
ستا درمانو گلانو مین خوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا می بخا دجنو ٹکو دزہار نپار جب نستا دجنو ٹکو دزہار نپار جب نستا چپے ہے دل مادر